دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو شمیر راپورونه واوري د خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نشته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورونه تلس لس لکه خونبها ورکړل شوی ده چې د پاکستان پوځ په بنو کې وژل او په یمن کې د تازه نشته پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوی دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی دی د پېښه د سه شنبه او چهار شنبه په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې شوی ده خو تفصیلات یې اوس په ډاګه شوی دی د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال رادیو ته وویل پاکستانی چارواکو د پیشی پخلی کړی دی خو نور یې څه نه دی ویلی د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لس لکه خونبها ورکړل شوی ده چې د پاکستان پوځ وژلی و د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوی دی
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکلي انتظامیه کوم ته جرګارو واسطه و سره د میز اتمنځه مرسون وي او هغه سینا رو واسطن چې کوم شي دون شوی بچونه د تلاش لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم زخمون دی هغه علاج به پری وی او دوانیم دوانیم لا کاری پی اعلان یې وتا وکړو
دا بې کوره کړل شوي کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی و له شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو لس لکه خلکو زیاته برخه په بنو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنه کې درې تنه وژل شوی دی د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل شو د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي د دې برید مسؤلیت لا هم چا نه دی منلی خو په بلوچستان کې له مودې راهیسې بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نښه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلی دی د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده دا مشر ابدالي نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې د پاکستان پولیس وایي په دې عملیاتو کې د وسلو زیرمه راکټ وشتونکې د ځانمرګو واسکټونه او نور چاودونکې مواد نیولې دي شجاع خانزاده زیاته کړې چې دې وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزانه ترلاسه کړې وه د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ ویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور یې د افغانستان درې وګړي نیولې دي د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله لیکي چې د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په هوایي ډګر کې نیول شوی دی د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستانی پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم میندل شوی دی خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د سختدریزو ډلو د کسانو د ګمارلو یوه نړیواله شبکه هم میندلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر اریان سی کروکر وایي افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي اریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې دوی ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته ځواب ووایي
It's very important that Pakistan respond
دی وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب وایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټې شورا، حقانی شبکه او نور داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیا هوتسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دیرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي هوتسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو ویشتې ده. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېمې درجې بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورټ کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورټ وایي چې د دې جګړې په نتیجې به ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملیټري ستراتیجي په نامه ریپورټ کې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نښته رامنځته شوې ده. د شکین ولسوال د نښتې حال راکوي. پای فاربنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکخیل کیمپ کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د وژلسو او ژبلسو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې وسوې. د جرګې یو مشر وایي
کیم سه دون سه بچونه د تلاش لاس لا کاری پی او یو ای وانی کاری او د کین ځخون دی غیر لاج به پری پری وی او دوانیم دوانیم لا کاری پی لانی وتا وکړو.
په پاکستان کې د ترګری زد پلان د شلو نکاتو څخه یو د مدرسو ريجستریشن هم دی. دا چې د عمل کوم ځای ته رسیدلې دي د فاټا سیکریټریټ ویان دی پاړوای
په پلاي دي سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس چې دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن څخه اړتیا انلیستډ دی.
دروانې خبرونې په پای کې ځانګړي ونس پروګرام د تاریخ پاړه هم درته لرو چې دا ځل د سوات تاریخي آثار ته ځانګړي شوی.
چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی. نو سوات د سواستو په نوم یاد شوی دی. سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
په روانه خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې ورداسي. کچیر تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د انټرنیټ لاله هم د مشال رادیو ټول خبرونه ورداسي چې پاتې ده mashalradio.com. او سره ځخ خپل لومړی راپور ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوي چې دواړو لور ته پکې مارک جوړ لاوښتې ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سې شنبې او چهارشنبې په منځني شپه هوا خرمنځته سوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابې وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بل لور ته د ارګون یو شمېر خلکو د همدې نښتې په تړاو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان د پوځ له لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیری وباله او د پاکستان د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دشکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې یې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیر ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډیره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سري د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډیر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالي ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو پر لور. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وای تیر شپه په بکخیل کیم کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر له ریواج سره سم په بکخیل کیم کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل سو دوه کډوالو کورنۍ ته لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دوه کورنۍ ته دوی وی نوکری ورکول ژمنه هم وکړه. بل خو جرګې دا پریکړه هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل سوو کسانو درملنه په وړیا توګه کوي او هر ژوبل سوی کس ته به هم 2.5 لکه کلداري ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کلدارې هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامی لاړخه ورکړل شوی. د جرګې مشر پیر کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته جرګارو واسطه سره د میز اوتمنځای مسونوي
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
ای ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ اوٹ پاس ہو یا مطلع دی دی بجلی دی ولٹیج مسئلہ وا یا مطلع چی دی دی بے مسئلہ وا وی آگا ہے طول وے تشریح کری دی دی دا کے وال خبر ہے سکیمہ دو آگا ہن 93 فیملیز لوڑ لے وا پاس اخفل کلی تورس دے پر خیر آفیت سرا او نیرا میز دیمانز نے اوکرو دی ویل چی دا بے دوا سوا سرا سویو
یاد دیوی چی تیرا ونائی باکا خیل کڑوالو کیم کے امنیاتی زواکونو او کڑوالو ترمن زن خطا کے دوا کڑوال وجلی شوی ول او نه هنور جو بل شوی ول. چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرانرمي پبلک سکول تر برید وروسته د تراګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولي اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کول د دې پلان لشل نقطو یو و. دا چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه؟ ملیحا میرزاده یې پاړه راپور کوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعي توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشا 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلی سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
نیا انتظام موجود نه آتا.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان تحت په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف عملي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا د 1500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغی سره انلیستډ دي. زمونږ چې څورم مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې اغی د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي، اغی په دې باندې نظر ساتي. البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منی وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی کنه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اوریدنه کوي. دی وایي دا هغه چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رای بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سندھ اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسٹر شو مدرسو شمیر 1500 دی.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ له مشال رادیو خاوري د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګي له پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته په منطقه کولو ډیری سختنی وکړي او له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له وړو سبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي کني دا به شپالي ونه لري. په دې اړه له پېښور غلام غوس نور تفصیل راکوي.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولې شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
په دواړو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختل دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل پکار دی. دا د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا څه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړي شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼلې کیږي، نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼلې کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سندھ انټیریر یا د نسن چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی. د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه هغه د فنډونه نشي تللی کوم کوم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتللی شي هغه لکو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې دی خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغوی د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوې وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور. د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیان لپاره للمر څخه د بجلی جوړول نظام لګول شوی دی. د دې جلون قیدیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دی و چې سرکاري بجلی بنو او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل، خو اوس د سولر سیستم تر لګېدو وروسته د هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی او د رڼا تنظیم هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو ته شپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفغان زاید وړي. د روزي په میاشت کې د یخي هوا لپاره د هوا کولر ماشينونه او د نور نه د بجلی د پیدا کول شیشې لګول د خوشحالي خبره ده.
مانوم بز محمد ته تقریبا 15 دن 20 دن بکیږي چې موږ ته بجلی لګیدل یو پکې لګیدل یو پی سیستم هم لګیدل او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل من ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوست وتا اوران دې مشکله ډیرو.
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشو نه تارونه بیټرول تر واستلی شي بي او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خور شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوړان د خټیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالاتې ان ماس پټال توړل د ګرمای د واچي هغه به ګرمای والا ولته مو ته پسپټال کې ډریپونه خې جوړ کې ان شاء الله چې دا شی لګي دلې موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچي مل موږ ته په کډیر سہولتونه ملاو
ل دې ورستو مې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یو کاون ساجد نواز سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی نو دا دواړو کې لګې دي کو دې کې ځان ته ډېر تکلیف وو په ګرمۍ کې بدی هم دغه شاندې ناسو بجلی بنو چې ایجنسی دا دلته بجلی ډېره زیاته نه نو دا سولر سیستم موږ لګولو او دې کې ځان ته ډېر راحت ملو موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دغه وته پرووایډ کوي دغه شانتې شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پرووایډ کوي
ساجد نواز وویل چې لدی ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوس د بلوچستان د کوټ پر لور په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې صبح کې د ډاکټرانو د تښتول لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تښتونکو په ولکه کې دي د دوی په خبره د ډاکټرانو د تښتونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټ په سیول روغتون کې یو علامتي احتجاجي کیمپ لګولی دی بلخ د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مسر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پر زموږ احتجاجي کمپ چلیږي هغه سدي هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي زموږ یو څه بنیادی مسلې دي اوله مسله موږ ډاکټرانو سدي هر ورځ سدي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټرانو سدي د تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټرانو وسی زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي زموږ د مطالبه د ګورنمنټ زموږ د ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټه 24 اورز روزم په ولاړو متي دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي هغه کمیونټي کم سستا مور ستاپلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي سب خدمت کې 24 ګنټه لګیاي ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیجیے آخر بدی دغ دا کسائی سو ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پریجدی بار بزی بار بس سروسز ورکی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي په دغه اړه دوی د تیری چهارشنبې د شپې یو پیښه هم بیانوي
اول خبره خدا ده سدلتا مش په وارد کې په هسپتال کې مش نه محفوظ نن دا کیسه وسو جنگ سوي دا بلوچستان کا جنگ سوي اپس کې سپیشل دلتا راغی پیشنټ په گیسپینګ کې او مو جران وسو څنګه هغه دم کې را کول مش پیشنټ دلتا سر ایکسپایر سو ستای خیر نسته مو جران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي
هم ډاکټرانو ته ساته هم ډاکټرانو کې تحفظ او اصلي بالکل ورکول کوشش کولنګي
او موږ له ډاکټرانو سره په دغه اړه ملګری یو او د دوی ملاتړ کوو او په دغه اړه به د دوی د ساتنې لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړو خو یو حقیقت دا هم دی چې اوس دا قسمه یو یو پیښه وسی خو په خوا ډیر کېدلې موجوده حکومت چې کله په واک کې راغلې دي نو په دغه لړ کې ډیر کوټلي ګامونه اخیستې دي ځکه اوس په دغه لړ کې د امن او امان وضع ډیره برابره سوې ده یاد دوی بلوچستان کې لتیرو سو میاستو راهیسی د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا پیل شوې ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي وخت د سهار لسنمی بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ نشته کې اته پاکستانی او یو افغان عسكر وژل شوی دی. د پېښه د سې شنبې او چهار شنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګورډي په سیمه کې شوی دی، خو تفصيلات اوس په ډاګه شوی دی. پاکستانی چارواکو د پېښ پخلای کړی دی خو ډورې څنډه دی ویلي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنۍ ته لس لکه خونبها ورکړل شوی ده چې د پاکستان فوج وژلی و. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقیل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سم ورکړل شوی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوی دي. د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په مازګر د ویلډینګ پر یوه دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شو. د پولیسو په خبره درې واړه وژل شوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر ابدالي نومېده. په افغانستان او عراق کې د امریکا سفیر پخوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا حقانی شبکه او د سینور ډلې پرشا کړي. او ریپورټونه وایي چې شیا حوثی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته ورسو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوجي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي، خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورځپاڼه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي، نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلالی کې پښمالی وزیرستان کې د فوجي عملیاتو څخه دا وار د ولس زیاتې تمې دی او باید فوجي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز رسپانه لیکي اسلامي دولت وسلوالو ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لمات ورکړي او لمنځه یو سي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلی وو دغه ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو ته هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم په اوس په دغه عملیاتو کې د 2023 او 2024 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغه ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سیګریټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولې دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي سیمو او نورو برخو څه اغېز وي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سې شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی بلکې په ځینو سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي خو اوس دوی درک نه لګي. تاسې په هلمند کې هم مختص لا وه و دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابره نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازي دې وکړي.
پاکستان کې خو دا پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې پاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې د پاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته اسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي ال حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ ځي په دغه سیمو کې، نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښکیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې جیب کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې خرابیه کول، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده. د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي، او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي، نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولة الاسلامية فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
ډیپلومیټ مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه اړیکو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي دواړه هیوادونه چې د کلونو راهیسې تعلقات خراب پاتې سوي دي، په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ د ویاند له خولې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک یو مهم خبر دی. په مقاله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلي اړیکو وجوهات هم په ګوته سوي دي. ملیحه میرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي د مئی پر 13 نیټه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او د ترهګرۍ خلاف د ګډې کاروایۍ په هکله د یو تفاهم لیک خبر ورکړ. مجله د دغه تفاهم لیک د اهمیت په اړه وایي چې له لسیزو راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. مجله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو پاتې شویو تعلقاتو لپاره د ډیورنټ کرښه یوه مهمه وجه بولي. کابل په 1993 کال کې د برتانیې د واک په موده کې رامنځته شوی دا سرحد نه مني چې پاکستان او افغانستان له یو بل نه جدا کوي. د مجلې په خبره د ډیورنډ په سرحدي سیمه د کلونو راهیسې افغان کډوال پاکستان ته اوړېدلي دي. افغان چارواکي پر پاکستان تورونه لګوي چې د 3 میلیونو په خواوشا کې له کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي، چې له امله د دواړو ترمنځ په دواړه اخیزو تعلقاتو اثر پرېوځي. روان کال اسلام آباد داسې اشارې ورکړې دي چې ګواکې په هغو کې زیاتره واپس کورونو ته د لیږلو پلان لري. مجله لیکي په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو وسلوال یاغیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو مهمه وجه پاتې شوې ده. کابل وار په وار د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ تور لګوي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي، او د دې مقصد لپاره د افغان طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي. مجله زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات تر دومره حده خراب پاتې شوي دي چې ځینې شنونکي د جګړې د امکان خبره کوي. د هغوی په فکر کېدای شي افغان ځواکونه په فاټا کې د طالبانو د پټنځایونو خلاف په کاروایي لاس پورې کړي. مجله وایي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیت تر حده زیات بیانوي. په دې وروستو کلونو کې وسلوالو د ډیورنډ کرښې له دواړو غاړو نه حملې کړي دي، نو ځکه مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې کېدای شي له دې وجې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو خراب اثرات پرېوځي. د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 7 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 7 بجو
اوسم وارسیدلې ځانګړي اونیز خبرونه د تاریخ پاڼې ته د تاریخ پاڼه خبرونه کې دا ځل د سوات پر تاریخي آثار باندې بحث شوی دی د خبرونه ساسو لپاره خالد خان چمتو کړی او هغه وړاندې کوي نو راځي چې واورو د تاریخ پاڼه
گران اوریدن کو دا تاریخ پانه پروگرام کې زستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم دا خیبر پختونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او خایست لپاره پیژندل شي بلکې د دې غرونه او خوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري نن با د سواد لرغونی آثار او تاریخ په حق له خبره کوو چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې مهم په دغه سیمه هندستان ته راغلی او دغه ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستی و غشان د سیمه د بود مدهم یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی د سواد په منګور خار کې د بود کدی او نور آثار د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د گندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي د غشان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور د انګریزانو د وخت او بیا د سواد د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو لرغونی آثار او استاد او د سواد خلکو سره بحث کوو دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سین د سواستو په نوم یاد شوی دی دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله اول ورکل شوی دی په جواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پیښور پونتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سهرائی وایي
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه دی باغ دی څه خلک وایي چې نه دی علاقه کې یو قبیله اوسېدا چې کوم تبه اوډی وي هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم ته پریوته دي سواد خو اوسنۍ نوم دی خو دا مونته مخکم تاریخ کې ډیر مخکې ملاوي سوستو چې کومو د دې دریای سواد تبې په زړی زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ته مونږ اوس نن سبا سواد وایو
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکو تاریخ پوها عثمان اولسیار چې د سواد د هنر او کلچر د سارنې د پاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي په ګندارا دور کې چې کله چې مورخین په دې سیمه تیر شیو نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي ودلته کې سواد ته په دغه وخت چې کومون د سلور سو درې مې سوی په تاریخ کې ګڼل کې نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقې او په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره وخت دې سیمه په دغه وخت کې چې کم دغه چینی سیاحان نوم یاد کړی نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی نو هغه د سنسکرت ماهرین او دغه زړو ژبو ماهرین چې هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکي اوبه
لیکيږي چې کله الکساندر دی ګریټ یا سکندر اعظم په هندستان حمله کوله نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی وو ندا الله سرای وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د وزیر په نوم یادېدو استوګ نه کړی و او دلته چې ورته د ځای خلکو له اړخه کوم مزاحمت شیو نو دا غي ذکر هم سکندر اعظم کړی دی
الکساندر چې کله راغلی د الکساندر یو ډیر هغه سره خپل داغه دربار واره چې کوم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه د خارته لاړو دا هغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چې کوم دي دا هغه کو دایان مشولې دا هغه یو تاریخي کتابونو کې چې کوم انفارمیشن نه مثلا تاسو بنو ماوري دی بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد تا نو بری کوټ تا هغه بزیرا په هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالینز چې کوم دې کودایې کړي دا ډېر غټ خار او دلته کې هغه ډېر سخت چې کوم دې ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډېر دغه خلاف جنگي دي.
په سواد کې د سکندر اعظم بدھ مت او بیا هندوشاهي د وختونو تهذیبونو او آثار په حق لا د سواد اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثار باندې په هلري وایي چې د سکندر اعظم نواخله تر د سواد توالي د وخت پورې ځایونه او نخې نخانی د ډېر اهمیت ور دي.
تاریخ نه مخ کې کوم ډول دي چې په هغه وخت کې هم پرې سواد کې انسانانو ژوند کړی دی د آثار شته. بیا د سکندر دراتلو دلته کې آثار شته د هغې وروستو د بودیستو آثار دي. بیا د بودیستو خو په ټیلیګرام باندې په بوتکړه باندې په پالۍ باندې ټول سواد د دې ډک دی. د بودیستو خو بیا ډېر زیات په هر ځای کې آثار دي. د هندوانو چې د رامچندر جي تخت چې دی د علم په سر د هغې آثار اوس هم شته. بیا د هغې وروستو د راجا ګیرا چې کوم قلا داغه هم دلته کې د وډیګرام سره په خوا کې د هغې آثار سي. بیا چې کله د محمود غزنوي حضور راغلي دي د هغې هم هلته کې آثار سي. د هغې وروستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغې دلته کې چې کوم استوګنه کړې ده د هغوی آثار سي. د یوسفزیو بیا د پښتو د دور آثار سي. بیا چې کله دلته کې بادشاهي جوړه شوې ده نو د هغې بیا هم لکه د تاریخ آثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډېر شي.
ندا الله سی رائے وای چې د بدھ مت مذهب مشر بودا په خپل جون کې سواد سیمه ته نور راغلی. خود دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډېر کیسې جوړ کړی دي. هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بدھ مت د کوشان خاندان په وخت کې ډېره ترقی موندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي.
خو بدھ مذهب یو نوې فارم چې کومو چې کوم تم غتانتریک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړې چې د لاما ایزم چې کوم نه یا لام تبتن بودیزم چې کوم نه دا یو داغه نوې فارم دی.
په سواد کې د بدھ مت او هندو شاهي دور رسو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونو مونږ تخای چې په یو زر ایسوي کال کې محمود غزنوي په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي. د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه وخت په حق لا وایي.
راغینه پس په یو زر ایسوي کې چې د محمودی غزنوي یو سپسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګونه شو او هغه خلک د دې ځینې
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه.
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوار لسوه صدرګي چې هغه د مرزا الغ بیگ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغه د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړ کړه او بیا هغې خپله یو مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغه کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشو د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په دلزاکو کې بیا د دلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې میشته کړو او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سوادیان چې کوم د اوس په حالایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي دغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي په مشارۍ کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد دی نو دا د یوسفزو ته حواله کړی شو نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د 1500 یا 1515 ایسوی نه تر دې وخت پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد.
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو. مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده کړو او د هغوی ملګرتیا یې تر لاسه کړه. د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بر سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله. چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشري یا مالینه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری وه. خو بیا په کال 1315 کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سوات ځای اوسیدونکي نو د سوات سیمې مشر وټاکلو. په کال 1908 کې اخون بابا د مرګ وروسته د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنگ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سوات مشر وټاکل شو.
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یادېدو چې په 1915 دېرش خواوشا کې هغه دلته راغلی دی، بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپلې مجاهدې دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا د 1915 خواوشا کې هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی، دلته میشته شو، دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو، او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال 1947 کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو، او په کال 1901 کې د پاکستان برخه جوړه شوه. په سوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیړنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې په سوات کې 21 ځایونه کامی ورسره ګرځولې دي، او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی، کم نېچرل کم ګرینری زیات ده، بل هغه دویم پوزېټیو دغه چې دین هغه زمونږ آرکیالوجیکل سایټ دی به انتها حالت 21 سایټ تقریبا تل چې پروټیکټډ سایټس دي.
خو بیا د سوات سیمل سره تعلق لرونکي شوکت شرار چې په کلتور، تاریخ او لرغونی آثار په هلري وایي چې سوات 2500 کال سرګن تاریخ لري، او د سکندر اعظم نواخله د والی سوات پورې د سوات ټول سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانونه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د سارنې لپاره سکار نه دی کړی، او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه ناڅه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي، د هغې نه خلک خدای هم کوي، یا چې کوم زمیندار دي نو هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه چې هغه هغه ورانې ځالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي، نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کو دا د سیاحت سره، دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره، او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي، نو دا به بچوم شي او په دې کې به یو خلا هم راشي او خلک به د دې د بچکولو کوشش وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وای چې سوات کې د بودھ مت موجوده لرغونی آثار د بود مذهب مننکو لپاره د تبرک ځایونه دي، د کوم لیدلو یا سیړنې کولو لپاره بعد د بارانی هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زکونکي او سیړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خراب شوه نو د خلک اوس په سواد کې نشي لیدلې.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو لپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیستو لپاره سواد چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سواد کې په ډېر ځینو کې د دغه بودیستو دور چې دی هغه اثر دی، پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکړه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سواد په هر یو کلی کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیست د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودھ مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي، او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی، خلک په خې کې دغه په کور کې، دغه په وزره کې، دغه په مارکیټ کې، د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل، دغه دغه چې کوم هنر دے گٹ لکار نو هغه وسم کار دے وسم خلک وقای
اور دن کو پکال 2009 اتم کی وسلوال طالبان پسواد کی رابر سیر شو اور ډیر لگ وخت کی د سواد زیات ترسیم خپل ولک کی واخسته چرته چې د صوبای حکومت عملداری ډیر کمه په نظر راتلا هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سواد زنی لرغونی آثار او د سواد میوزیم ته نقصان ورسول شو هغه وای مرکزی او صوبایي حکومت لپکار دی چې سواد کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارانی سیلانیانو او لرغونی آثار او کارپوهانو لپاره پرانستل شي
بنیادی طور پر سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې دا یو مربوط پلاننګ تا بنیاد ورکی موږ هر څه د ځان له ځان لګړو د سواد سیاحت د سواد د خلکو اقتصاد د دې کم تهذیبي آثار دي دا ټول کو په اوربت سره د خلکو زیاتواله او د نوې دور کې متقاضي دي کومې باندې یو مربوط د بین الاقوامي ادارو سره د حکومت په شریکا داسې یو پلاننګ وکړي د خلکو سره په شریکه کرنو باید چې سواد او د علاقه دي دا پورا پاکستان
تو دنیا تا دیر سور اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سواد تاریخ او لرغونی آثار پا حق معلومات ترکل اور راتلن کی انہیں با دا یوبل تاریخی او لرغونی زی پا حق لا خبر کو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان
دا مشال ریڈیو دا